السلام علیکم. په افغانستان کې د مابټین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خپرونه اوري. د یک شنبه ورځ ده، د لیندي یا قوس 19 د دسمبر 10. په دې خپرونه کې تر شنه آسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یوناما له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد د باثباته، سولهییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. د یوناما مشرې روزا اوتونبایوه نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، اوسني حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او داسې وخت لمانځل کیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښولې ده. څه باندې 800 ورځې کیږي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي، او په غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د شغلی بنیت پوینا، جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پاریسا آزاده د سپتمبر له 19 نیول سوي او د طالبانو په توقیف کې دي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي، جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی، پاریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له کبله په بند کې دي خوشې کړی سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه کې د خپل یو کارکونکي کفایت الله ویډیو هم خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته لره تکس رسم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې څه کم 1500 افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی سوی دی. د طالبانو چارواکي وایي ترکی پانګوالو په افغانستان کې د رخام او مرمرو پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښولې ده. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون ناوخته د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د ترکیې د امی اوغلو مرمرو کمپنۍ د مشر رجب مصطفی د کتنې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې پر موضوع یې په خپلو کې خبرې کړي دي. د خبر له مخې ښاغلي دلاور ویلي، په افغانستان کې پانګونې ته هر ډول زمینه برابره سوې ده. ملي راډیو تلویزیون تیرې پنځشنبه راپور ورکړی و چې د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو تصدۍ ویلي چې د بغلان د کرکرو له کان څخه د ورځې سلټونه د ډبرو سکاره استخراجیږي. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د قانونو سپړلو ته شدت ورکړی دی. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د قانونو په برخه کې یې تړونونه شفافیت نه لري او د افغانستان طبیعي شتمنۍ په کمه بیه پر بېلابېلو هیوادونو پلوري او استخراج یې هم په مسلکي ډول نه کیږي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوز لوی درستیز وایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی هالوی پرون شنبه دغه څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویټو کړ چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ یې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی درستیز پرون د بیت المقدس په زړه ښار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل. هر ورځ وینو چې نور تروریستان هم وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په وروستیو کې دوی محاصره کیږي. دا د ده په خبره د دوی د شبکې د دړې وړې کېدو نښه ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اور بند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې پوځ پرون پر هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کیږي بمباري کړې او 15 ملکیانې وژلې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب ولایت کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د دې ډلې په خبره په دې پیښه کې څه باندې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. دغه څارونکي ډله وایي چې په ادلب او سرمین کې وژل سوي او په نورو ساحو کې 40 ټپي سوي کسان ملکیان دي. د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې په وژل سویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د دغه اژانس په وینا هیئت تحریر الشام ډله چې په سوریه کې د القاعده شبکې پخوانی څنګه رهبری کوي د ادلب ولایت پر زیاتو برخو او د حلب، حما او لازقیه ولایتونو پر ځینو ساحو کنټرول لري.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. زه سید شنوارم او دا ځل مو ترشنه آسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه. یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې 15 کلیزه ده چې له دې اعلامیې 15 کال وړاندې افغانستان د بشر حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز وو، خو له دغه اعلامیې 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوایي وړه چې تر ننه یې دادو فریاد نشته. لدې اعلامیې وروسته هر هیواد د بشر د حقوقو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر ننه خلکو ته ټولې لازمي بشري ازادۍ او حقوقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د ښځو ماشومانو په نړۍ کې د بشر د ټولو حقوقونو ترڅنګ د بیان، اوسېدو، اند څښاک او خوړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده. افغانانو سل کال وړاندې افغان ښځې ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیست، خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور دا ټول حقونه له ښځو او له زیاتره وخت کې ویل کېږي چې له انسانانو اخلي. حکومتونه ځیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانان ولې د چا لپاره وژل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه دي. ستاسو نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینکی کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبعید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوقو برخه کې دکتورا لري او همدارس تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دي. له کابل برا سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وس چې څوک را سره په لیک دي څو ملمانه دوی ته خراج لاسو سګم شه په خیره له مشکور صاحب او کډو خیل صاحب. مشکور صاحب زب تاسو نه را پیل کوم د بشری حقوقو اعلامیه کوم انساني ارزښتونه خوندې کوي، کوم افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسو پان باندې په دا 15 کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي نشو؟
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږي هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود او په تیرو وختونو کې تقریبا 3 کال او 6 میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس و چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکښ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقونو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. چې دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کېدل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوري دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقونو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوی چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی، ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې یا د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان له کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلوده یا ای سټیټس درلوده، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنونسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی، البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونه شي، نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسته شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځګړتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچ چا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوئ چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا 40 کاله وړاندې چې د دې وړې رخ زمينه مساعده شوې و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایم او د بشر د حقوقو د ندر نوی حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د 15 لسیزې تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې روانه ده، په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پوره مسؤلیت لري او ونډه یې اخیستې ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغوی خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې دغه خپل غوښتنه پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړو له طرفه انتخاب شول، او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسه. کوم کارونه باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 لسیزه کې، همیشه شروع له انتها له انفجاراتو نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له په تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره او هغه اته ونړول شول، یعنی چې دغه د تپل شوی جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو په کې نغښتي وو، او افغانان دې ته وهڅول او دې ته دا ستفهم کړ چې ګویم دغه ولاره د چتاس خپل مقصد ته ورسیږي مبارزه وکړي وخت ته ورسیږي او بیا غره چې دې په دې باندې پوشي او تحقیق وکړي او بازه شادو ته مهمه نه و نو ځکه دې بدترین جنایات باندې لاس پورې کاوه هغه یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و ځکه چې دا ټول یو د طالبانو کار و هغه چې تشویق شوی و انو هغه څه چې پر خبري کې چې دا کوم تخریبات هم چې وکړي یا وژنې وکړلې یا د بشر حقونو بد رقم تر پښو لکه یا جنگي جرایم مرتکب شول چې یو سیستم د داوطلبانه همکارانو یو سیستم نه و چې د مجازات کې یا د مسوله کې څه تاسیس کوي نو په دې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه ورټول شي نو د خاطر اساس مسولیت یا د جوابګۍ او د مجازات او مکافات موجود نه په دې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته سره ما ورسېدل او ملمدار نه لېوال که هر څوک دې شاته خو خپل هدف ته مهم مو داسې څوک شي کې دا ورته مهم نه و
ډیره مننه خو یو پختنه هم دا زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریح کړئ آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره وکونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړه چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابانی
ا زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دې جنگ شاته دوی خپل په خپل د جرایم کې دخیل کسان دي او دوی کله هم په دې کې باسن جوابګو نه دی پاتې شوی نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا به مللی ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دا ای سی سی دا مختلف به مللی ساختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه ان معاصریت تملری دا موضوع واقعا نړیواله سي اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهداف باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شو وای په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نو غوونه سره مخ ده نو د خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت نه داخسي او جوابګوې شوی نه دي
ډیره مننه مشکور سم تاسو تر ازمه زبام د پښتنه تاسو نه مطرح کوم وجه څه و په تیر شلو کالو کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشر حقوقو تضمین وشي او 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 د ځینو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو لپاره د افغانانو د حقوقو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مګر تر اخیره پورې بیواکه په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د لپاره څوک تیار و حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنوري سپټ پر افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه او منل او د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ چې لدغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معاملې وشي او لدې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړی وي چا چې ډیر سرغړاولې کړی وي چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاو د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریانه راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړه کړي ولی متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالی عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودریدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټول آسماني ادیانو کې او په ټول نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري د چا حق چا توبخي ول متاسفانه همدغه چارواکو همدغه جنگ چاروا جنگي مجرمين او همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړي ول هغه متاسفانه ومنه سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې ولې متاسفانه اران شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنه شي هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هغه وخت کې جوړ کړی و د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندي تو په خاطر باندې وجود د بیرته برابر شي چې پر خلکو باندې انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي نو هغه اوس هم موجود لري د 2003 کال څخه وروسته چې کله افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې د دې سره باندې آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي جنگي جرایم ترسره کړي دي د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د موندنو لمخې دوی له موږ سره دغه کمیسون سره شتون لري او هیله مند مده دي زمينه برابر شي چې بل اخر د آی سی سی آی سی سی یا د جنایت جنگی به حکیمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي زما پیاچی چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله ولې بیا هم موږ لابي کوله موږ په دې خاطر خپل سپارښتنه آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنه ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ لا سوار کړ کچ بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي عدالت تامین شي د بشري حقوقو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستونو عدالت ته تسلیم شي نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تطبیق مسله ورکته و نه ده دا شتون لري خو په دې ترشي دا سی یو نظام او دا سی یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشرحقوقو ارزښتونو ته او د بشرحقوقو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی دغه پروسه به ان شاء الله بیا سره شروع کیږي د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه دا ورکړي جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني او دا به ان شاء الله هیله مند به چې داسې وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي او د هغې څخه وروسته به ان شاء الله د دې زمينه برابرې کړي
اغلی کړو خیل یو باس خدا وشو چې کدې شي په اراده کې زوفو خو که اراده کې زوف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وي نه به د ښځو چارو وزارت وي نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کوله چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وزن کړی دی پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړی دی پلانکي په کم ځکه کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې بلکې ډلو سره د حساب پر اړه باندې یو راپور چمتو کېده دا راپور نشر نشو دلته بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده نه خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعیا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی که په لی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نراو چلند څه ډول
اول خو باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د نوې حکومت اساس او بنسټ چې د بند شروع سو ز فکر کوم په اساس یو معاملې شروع سوی وو او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپله مسؤلیت د جنګي جرایمو درلودلو نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و استخبارات دوی په لاس کې وو وزارت داخله دوی په لاس کې وه دفاع د دوی په لاس کې وه مهم نهادونه دوی په لاس کې وو نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې وو نو څنګه به کولی شو چې د بشری حقونو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقونو د افغانستان به وکړی سي چې بدون د کوم له ویرې یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي نو چون دا یو مشکل کې مخامخ وو حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه زه فکر کومه چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده کنه په کابل کې 15,000 نه تر 100,000 نفر په شهادت رسیدلی دي اما په اخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ او شل کار جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی هر ډول احترام هم دی او باید په واکه پاتې شي نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړی وي نو چون دی په قدرت کې نو دی خاطر زه فکر کوم چې کوم انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په شکل باندې ونه شو سیده کمیسیون به دیست اما پیسیلی اما داست دقا راپور زکر تر کم زایی چه زی خبریم دو گزارش همنگل رو دی عدالت انتقالی دی پاره تی تطبیق دی پاره یو دا چه پا مجموع که مثلا ذکر شوی چه مثلا پا فلان زایی که دا وزن شوی یا جنسی تیره شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شده او بلداست مثلا عمومی شکل بنده دا یا پیسیلی یا مپنگ دی اغا شوی بلداسي اتا په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلاني ګروپ یا تنظیم پورې مربوط او دغه جنایت مرتکب شوی دی دا ډیر مهمه او چې اقل هغه کسان باندې سرلوړی نه وای پاتې شوی نن خو هغه د چا په سترګو کې خاوري اچي یا ځان ته برات ورکړي چې ما هیڅ نو جرم هم نه ده کړی زه به ټول عمر زما او زما بچو زما لمسیان باید په واکې پاتې شي نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشر نه کړ دا راپور دومره په اصطلاح پټ پاتې شو چې اتاشه د افغانستان دا گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه بین چې زه فکر کوم چې د بشر حقونو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او د همدغو کړیو چې خپله مسؤلیت دغه جنګ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو درلوده هغوی به فشار باندې راوړو اما شاید دوی په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین المللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک سوی وای نشر سوی وای تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دي او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی دی زه فکر کوم دا یوه ستره نقیصه ده پاتې چې دا راپور یا ګزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو ته لاسرسی نشته دی زه فکر کوم همدغه فرصتونه نه د خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نو مسؤلیت نه اخلي
فکر کوي چې د دې اعلامیې نه وروسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدی چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامیې یا بشري کنوانسیونونه د نړیوالې ټولنې دا امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمرا خوبت د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې بس تونځوي ولی تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې متأ په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزه موجوده وي بل خبر چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نوستل شوی دا ډیر خکار شوه ده او دا باید شوه وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندی ده د قانون د راپور خوندیتوب تضمین ده د افغانستان ولس هر کله کچيري یو حسابګوي او جوابګي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله. بل خبر مې دا تاسو سوال تر اعظم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو، هغه وخت کې زمون په سیمه کې حتی زما په یاسي په نږدې وو په 2018 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله، ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وه. ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دې کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل، ټولو اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکښ رول درلود. د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګانو حتی د دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو، د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی دی حتی مخالفت د دغه شورا د جوړېدو کوي، ځکه دغه شورا قوي صلاحیت نه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي. خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي، د هر وخت او د هر نظام په وخت کې په یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي، کاغذ د ښځو حقوق دي، کاغذ د ماشومانو حقوق دي، کاغذ د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي، کاغذ جنگي جرایم دي. یو شی چې دلته باید وویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو، چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنی هم نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي. کډو خیل صاحب یو خبر وکړ چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنگونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقوقو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی.
ډیر مننه مشکور صاحب. زه تاسو ته راځم درانه اوریدونکو، هم موږ سره برخه اخیستلی شي. اوس ماته سټوډیو نه اشاره کیږي چې د ځواک په نوم باندې لیرانه یو هیوادوال موږ سره په اړیکه کې ده. ځواک صاحب، ستاسو مشه ستاسو نظر د نننی بحث په تړاو باندې څه ده؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه تر سره کېدو عوامل څه کېدای شي؟
د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي. په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه وړي. نو ما بر طالبانو ژغ دینو دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی، د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی، دی ولی چفتینو تر اول خو به طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کی، ترڅو بس موږ افغانان ایران تر روانې، ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي.
په 0020230003001111 د دیوانی مکسر اړیکه نیولای شي، زما همکاران به تاسو ما سره وصل کی استودیو ته. اغلی کړو خیل ک راته وایست چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځنی نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په هغوی هم تورونه دي چې دوی بشري حقونه ونه پالل شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور صاحب، ما کله ویل چې افغانان برات پیدا کړي؟ افغانان بالکل مسؤلیت لري، خو په دغه جرایمو کې چې ښکیل دي ځینې بهرني کړي، په دې مسله کې کاملا ښکیل دي. نو ځکه نه فکر کوم چې دا د برات او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقوقو، په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري. که دا جنگ هر چا په مګه د ټاپل کړی وي، نو د دوی مسؤلیت و چې د افغان ولس سره یې باید ډېر مسؤلانه برخورد کړی وای. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپله شاه امان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې د وک او د قوانین جوړ کړ او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وکړ. اما په مرور د زمان هم درنګه په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې ښه پرمختګ شوی و. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره پوره ښکېل مثلا د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفه چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموز شکل باندې ووزل شول، دا مطلق د دې وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسېږي او د مسؤلیت دوی مسؤله دي، دوی هېڅکله هم نشي برات پیدا کولی. معلوم ده په ټول کسان نه، بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم ګیري کې شامل په دې جرایمو کې همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو. زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماغه چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ول شو اصلا کابل وران شو، اما دوی پوره مسؤلیت لري. صحیح په دې کې پاکستان و ایران و او دغو نه اخوا نور ملکونه به کاملا بر رول درلوده، ځکه چې دغوی لمسونه دغوی امکانات دغوی پیسې دغوی سرمایه ګزاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړي او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده، لکن دوی پوره مسؤلیت لري. دوی هېڅ کله هم نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي. روس چې راځي په طالبان باندې نشي مثلا څه کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی انسان د تعلیم اغه د زده کړې امکان تر واخسته، د کار امکان تر واخسته، د ګډون حق تر واخسته، د سفر حق تر واخسته، خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر دي مستحق یا ول دي، خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځي جمهوریت دی، په جمهوریت کې ستاسو کړنې شوي دي چې هغه باید مسؤلیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی، اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه او یا د بشر د حقونو کمیسیونو او همدارنګه د ښځو ګروپونه یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوی وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپل کلونه مسؤلیت واخلي، خو متاسفانه چې موږ ولیدل چې حتی ښاغلی عباس تانیز وویل چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت باید آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤله نه دي. اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو، د خپلو غلطو کړنو او اقلن دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي، بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې.
د ما خدغه نظر دا کنه دغه مجازات ورکي د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سي وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري، هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسي کنه. دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کاله کې خو سي د موږ خپل یاداش کار کوي، موږ د سي حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې، بس کله یو سیټ تسی بل راسی کله بل سیټ تسی هغه کم سی په کار سی دی ته سزا ورکول سی او دا مجازات سی هم دی خپل په واکو رسیږي او هغه خپل نور خلک مجازات کوي سی سو کې خوخی. نو زه دا وایم کنه سی بشری حقوقو کناریوال راغلی اقوم دی ولس حق پیمال کړه، که خپل زور واکی راغلی دی هغه هم دی ولس حق پیمال کړه. دا
مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه ده وایي چې په افغانستان کې د یو رواج په دې 50 کلو کې راغې چا چې بشري حقوقونه تر پخو لاندې کړي څوک چې د خزي دښمن دي څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ور سره د رسنیو باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ور سره حساب باید وشي هغه د حکومتونو برخه یا خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته
منه نه جذاب شته یو خبر چې به تلک اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژي لرو یو د بشری حقوقو سرغړونه دا او یو د بشری حقوقو څخه تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشری حقوقو تصدمه ورسوي یا هغه څخه هغه کراس ولنقص کلمه هغه وخت کارول شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پخو لاندې کېدل شي دوهمه مسله چې غواړم لږه دا ده چې یو من بشري حقوق لرو یو د جنگ حقوق یا ایتل چې ورته وای من د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو او په جنگ کې داسې نه د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې او څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي مثلا په دستګي ډول قتل کول جنوسایډ عامل منفعات تاسیسات ورانول دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ویل د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحورند دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو تر رسیدي زمون اوس وخت نه امداد د عباس تنزی خبره وکړه هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بلچا حقوق یا د بلچا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی کله چې چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه من خلک بخیل دی او هغه داسې شوی او داسې شوی نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخي او نه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي امیر هم باید مجازات شي پدې شو دې خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې دا چې خلک شته چې هغه سرغړونې کوي په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوی دي چې دغه ټول مسائل د یو راپور په توګه د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته او دغه راپورونه کچېری د دې زمينه برابر شي د ذبیح الله مجاهد یو خبره چې واقعا خوندې راک هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور د هم محاکمې ته حاضر شي کچېر پاره چې افغانستان فراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي یوازنه د حل لارې ده چې
مشکور صاحب یو نه وکړه تاسو ول جدي خبرې ما ته خوان راک خو په طالبانو باندې نه وکړه وای چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګنا نه منئ
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولست خو نه دا کوي ولست خو سره جنگ نه دا کوي خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته افای کړی
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې اوس موږ دیو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي نه د افغانستان ولست مشروعیت لري نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري او نه دوی د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د غیر غړیتوب لري دیو ته دښمن نه دی پاتې حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ هغه نړیوال تړون ګوري یو بل څه چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب یو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسولیت لري یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون دی چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغه غړیتوب ترلاسه کړي هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درچو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت یې امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکو کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار ده چې دوی د خپلم د بشري حقوقو محاکمه ته تسلیم شي او ټول هغه په خوانی ته کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې د جنگي جرایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپل خبرو کې جناب شینواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنگونو
سره
په اړه پورې دا ډیر زیات اوس تر رسیدلې و. هغه څنګه ځان دغه حالات څخه خلاص کړ؟ هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقوقو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بل اخر په دې ورستیو کې د بشري حقوقو شورا جوړه شو او هر هغه هیواد چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته په بشري حقوقو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللی وي. ولته طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده، دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر
مننه. ټول خواوې دې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي او هر هغه چا چې جنگي جرایت ترسره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ترسره کړی وي، دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیر من دا اغلی کړوخیل دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوریت نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پالل دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي، د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په دې روسي کې ویل دي چې موږ د چا سره د غوی د زړو کړنو د سي جدي دغه نه ده کړه، حساب مور سره نه ده کړه، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي او تر ټولو لوی ازادي چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندونه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرو ده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پخو لاندې کولو پښتنه نه کړه، خپل خوې ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا منګه شو ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکاری یا پیشرفت نه اوسه، دا به درسته نه وي. زه فکر کوم د ولس ته اوسنۍ بیداری دی، ولس دریزونه تاسو ګورئ، حتی ښځې چې مثلا نن باوجود ټولو محدودیتونو او تهدیداتو نن ځي سړک ته وځي، خو دا ماغه په اصطلاح فرصتونه برابر شوي چې په دا شلو کالو کې دوی لږ فرصتونو څخه پوره ګټه واخیسته او نن نشي کولی داسې یو حالات ومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینی په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي او یا په بیملی ساته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دارنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر خلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشر د حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي، اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک حتما په سیستم کې موجود و. ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستله او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړې که دا کامله موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، اماده نه شو ویلی چې په کې هیڅ کار نه وشوه، یا ځینې ارزښتونه رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نو برابر شوی زه فکر کوم چې دا به یو ستر جفاوی نو اته د کار د زده کړې د سفر د فعالیتونو د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره اما داسې مثلا زیات محدودیتونه چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت یا زیات بودیجه په جنگ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده کمتره سرمایه گذاری په نور بخشونه که کاغذ تعلیم په بخش کې و کاغذ معرفه په بخش کې و کاغذ پرمختګ په اړه کې و کمتره سرمایه گذاری وشوله اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت که بیا هم زه فکر کوم چې خبره ډېره کارونه شوي
ډېره مننه یو اوریدونکو دې را سره پر لیکه دې بر واخلو دې بزانه معرفي کې سړي مشه بخیر اغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
عبدالحق د غزنی ولایت
عبدالحق رو د بشری کونو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې
دا د بشری حقوقو سه کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي چې د ننجونو مکتبونو دا شایان سي دي بنسوي دي او د اسلامي امارت خوانه په بنديان په لګیدل دي او هغه د بخپل پلان مشتلرینو خو دې خبرونه کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تر عمل ورته جوړ کو او د بشري حقوقو دا کوم مکتب سي دا نن ایوالې خبرې سپیرا څرخیږي دا ولې بنسوي دي نو دا زر تر زر کده سي دوی خوش کی نو غټه موضوع خدا ده نو په دا خو د دوی پالیسي خدا ده ظاهرن خدا ده په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زر د دوی دا خبره چې وایي چې مکتبونه بخلاص کو کوم ستونزه پکې شته ده چې پر دې تر شاته ګوري راضی ناراضه یې ورنه
خود دوی خو دا خپل پلان د نوست د افغانستان حکومت په افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې دې شان خو راضی یو ځکه چې په الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټول کې راضی ترې اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي چې موږ کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای شي دوی زمينه برابر کړي که زمينه برابر کړي نو خو ډیر به خلک راضی او وسم نو په حال له حکومت نو موږ راضی حکومت دکسه دغه د ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پښتنه وکم دا طالبان اکثره وخت دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتور یې نه مني خلک یې نه مني دا د تاسو د یو کلی نه اړیکې نیولې ده آیا رښتیا هم د دې کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزې لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلک سدي د کلی خلک سدي د انجونو تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري ځکه چې دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیان نه دي سوي په هغه سیمو کې او دا نور دي نران تعلیمونه سدي د نارینه و سدي هغه تعلیم نو ارڅو کوي زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خو دا خبره چې دوی کوي
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دي جوړ
او پخپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساس په کور کې خور ک مکتب ته زی خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موزه خو خپل اسلامي کلتور او دا یادای د ترکی سیاسي او دینی تعلیم څخه د تعلیم شو کو تعلیم ضرورت ضرورت ورته دی د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی دا سره تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده
ډیرمن تاسو د ځوان خبرې هم ورې دي غزنی نه تماس نیول او چې تعلیم ضرورت ده زه هم اجازه ورکوم چې انجونې تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ مور تل تاسو موږ په رسمیت باندې و منه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورید چې موږ د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کېږي څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټول ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب که د پخوا په پرتله باندې تغییر راغلی دی که هر څه خبرې پخوا هم یو شان وې د دوی په حکومت کې اوس هم همغسې دي؟
جناب شنواری صاحب، دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه که وی که نه وي، دا د افغانانو غوښتنه ده، ځکه افغانان بې سواده شول، د افغانانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې تړل شوي دي. که چیرې طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګڼي، نو د دغه افغانانو غوښتنو ته دې توجه وکړي. بله خبره، په کراتو ورته ویل شوي دي چې که چیرې طالبان د بشري حقونو ارزښتونو ته، د افغانستان د حقونو ته، او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی، هغوی ته ژمن پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. ښاغلي کړوخی مننه چې د هغه پر مخت ګونو پتاوی واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې. ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدلی، او په اوسني حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی. او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، سره له دې چې فساد دی دوی په خپله پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون او حکم ځان ته اخلي، نو کډوخیل صاحب د پارلمان وکیله پاتې شوې ده. که چیرې یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي، نو هغه وخت کې اخیستلی شي چې دی د څو پروسیجرونه طی کړي، هغه د تصویب او د تصویب او بلاخره توشي مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي، چې دا ډول حالات کیدای شي یو څوک د خپلې سلیقې د خپلې غوښتنې تر فشار لاندې راشي، چې راغلي هم دي. متاسفانه ځینو پوړه تعلیم بندول که دا یوه ورځ هم وي، د دې جبران ډېر سخت دی. که چیرې په سیستماتیک ډول سره، یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده، که چیرې حاکمه ډله په سیستماتیک ډول سره د یو چا، د یوې ډلې او د یو قشر حقوق نقص کی، دا ګوره ډېر جدي جنایات ګڼل کېږي.
ډېره زیاته مننه. مشکور صاحب، زه تاسو ته راځم. یو دوه اوریدونکي دي، دوی بهر راواخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکۍ ده، فرزانه نومیږي، د افغانستان د کوم ځای زنګ وهلی، دوی به راته ووایي. سلیمه شي.
فرزانه افغانې پاکستان څخه خبرې کوم.
نظر مو څه دی د نن خبرونه بحث موضوع پر اړه؟
نظر می دا دی چې ولی خلک نه غواړي چې په ښځو باندې تعلیم وکړي. هر څوک غواړي، دا زموږ غوګونی کې بل چا وایي چې ولی چې افغانان نه غواړي چې تعلیم وکړي په ښځو باندې. ولی افغانان خزي بیماری کېږي نه، افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دی وایي چې دا افغانان نه غواړي په خپل. دا خبره بالکل غلطه ده. او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکړي. کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راکړي، زموږ شیل کاله خواري وای نه خرابولې.
ډیره مننه، ډیره مننه. یو بل اوریدونکو دی، د بغلان نه دی، احمدی صاحب نه میږي. سړی مشي ها، دا اوریدونکو سره نشته دی. اغلی کړو خیل ک ورسته وکړه، وای دا بس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې زه یو داسې حکومت ما چې د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلي ولس هلته شکایت کوي، دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د ارادې سره په ټکر کې کارونه کوي. تعلیم دې بند دی، رسنیو باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته دی، کار ته د باندې درنه نه شو وتی، په وزارت کې اجازه نه راکوي، په مکتب کې په پوهنتون کې مې نه پرېږدي، په هېڅ ځای کې مې نه پرېږدي. که زه ښځه اوسم یو ډول بندیز، که زه ځوان اوسم بل ډول بندیز، که زه د پخواني حکومت کارمند اوسم یا څه اوسم بل ډول بندیز، دغه څه کې یو په افغانستان کې موږ غواړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي، څه لارې چارې ورته شته؟
مهمه هم دا ده چې فعلا د طالبانو حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یوه قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدا اقدام وکړي. دا پخوانی وخت او زمان نه دی چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي، یو بل سره تماس نشي نیولی، یا دنیا نه خبره ولري. تاسو که وغواړئ یو پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولی شئ، یو نه د دنیا کړنې او راکړې ورکړې نن په همدغه د په انټرنیټ او په ټکنالوژي له لارې کېږي. نو دنیا ډېره واړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظره اچول هغوی ته اهمیت نه
قایلېدل.
دا یو لوی د قصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راوبلي تر څو پورې بشویت پیدا کړي او دغه کیسې ته د پای ټکه کېښودل شي. البته په دغه مشارکت کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.